کتاب هایی که به گفته این وزارت خلاف ارزش های اسلامی و افغانی است از برخی کتاب فروشی های شهر کابل و ولایات آغاز کردند که واکنش علاقمندان مطالعه و کتاب را به همراه داشته است.
لازه دی رادیو قدرمن اوریدون کو وړاندې په څو شیبو کې به ترشنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او وبیني، خو تر هغه مخکې پام وکړی لاندو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شویو شمیر شپږویشتنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته په تمه وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سرانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطئې د اطاع له مخې د یوه افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د صفای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړه. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشیل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتنه کړې چې په 10 ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د فلسطین روغتیایی چارواکی وینن په غزه ترانګ کې د اسرائیل په دوو حملو کې لک تر لګ دی لاس کسان وژل شوی چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزه شمال ته چې جګړو زپلې لڅونه یوهسته د بشری مرستو د لومړی جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نایلان چوي سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید چې کیف د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمړنیو اړتیا وړ شیانو بای لوړی شوی او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوی دي. ملګرو ملتو اندیښنه څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم به اغیزې نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خبره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوزو لپاره د نفقې برابرول ورس تر بلې سختی شي. د لوښې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په ورستی راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښې پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې کڅه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیون او 200 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو او تمل رو چې تاسو اوریدونکو به هم د موضوع په اړه پوښتنی ولري او زموږ ملمنو سره به شریک کړي. زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی حافظي صاحب ته ورځو. حافظي صاحب، کله یې خو وګورو د بهرنیو آثارو ارزښت په وړاندې د افغانوی ارزښت لوړ شوی دی، لبلی خو ګورو چې د جنسونو به لوړ شي دی، د دې دلیل څه دی؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب زما شخ ناوري ور بشو شاغلی پیژان ته نه، پیژان صاحب هم لا ل استودیو سره وصل نه دی. زموش بل ملمنه هیله شمس ته لغه سره هم همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي او ل استودیو سره وصل کړي، خو تر دې دمه پورې ل استودیو سره هیڅوک هم وصل نه دی. شاغلی حافظي وصل خو نه پیژم چې څه دلیل و زما ژغې وانه وریدو او ما د دوی ژغ وانه وریدو. خو خیر، قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا آسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په بی وسلې د بشری مرستو په کمیدو او دا هم په داسې حال کې چې ژمی را روان دی خبرې کوو. حافظي صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه اونیک هیلی،
سلامت اوسه. حافظي صاحب، مول چې راځي اول په د اقتصادي اړخ باندې د موضوع خبرې وکړو. پلیوی خو د افغانیو ارزښت د نورو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی، تمدا و چې د جنسونو بای کم شي، لیکن سره له دې چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، ښه شوی دی، بیا هم د جنسونو بای کمی شوی خونه دی بلکې لوړی شوی دی، او خلک له دې درکه شکایت لري. دا ولې؟
سلامونه اونیک هیلی، تاسو ته درنو اوریدونکو او همدارنګ تاسو محترم همکارانو او محترم میلمنو ته، دا قیمتونه خو هیڅ منطق نه لري چې باید لوړ وسی، ځکه چې کله چې افغانی غختل شي باید متناسبن
بله. حافظي صاحب، لکه چې ستاسو غږ بیا قطع شو، له استودیو سره وصل وی خو اوس مو غږ نه اورو، نه پوهیږم چې څه تخنیکي ستونزه ده. د قدرمنو اوریدونکو لپاره باید ووایم چې تاسو له آزادی رادیو تشنا آسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې په اقتصادي ستونزو، بیوزلۍ او د بشري مرستو په کمیدو خبرې کوو. لډیرو کلونو راهیسې کله چې ژمی راشي په افغانستان کې د خلکو کړاوونه زیات شي، او دلیل یې دا دی چې بیوزلۍ ډیره ده، خلکو ته کار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو خلک توان نه لري. ډیر خلک چې د ژمي لپاره د سونګ مواد چمتو کړي او هوا توان چې سړه وي، نو د خلکو کړاو ورسره زیات وي، ناروغي هم ورسره زیاتیږي. وربسو اغلی هیله شمس ته نه دوی ټلیفون قطع دی، وربسو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، تاسو خبرې کولې، خبرې مو نیمګړې پاتې شوې.
هم متاسفانه کوم تخنیکی ستونزه،
بیا هم همدا تخنیکی ستونزه شته، ستاسو حقیقت شو حافظي صاحب. خیر، اغلی شاغلی عزت الله پیژان ته باور شو. پیژان صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی، نړیوالې مرستندوی مؤسسې په شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوال موسسه خو تاسو ته معلومه ده چې مختلف لارې چارې د مرستې لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوغوتو د رسېدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی غوته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دغه چاره بریالۍ نه وه، او همیشه د ستونزو سره مخامخ. یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي، او د سړکونو او د لارو د نستوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنیو خبرونه هم اورېدله، نو دغه مشکلات او دغه ستونزو ته په کتو سره دوی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو، تخنیکی ستونزې اجازه ورنه کړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغانۍ د ټیکنیک سره سم قیمتونه په مارکیټ کې راټیټ شي، ځکه چې اکثرا وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کیږي، او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي، اصولا باید د خام مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره اوږدلی دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې د رسېدلی وو، بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېدې، شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي. کسان ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولیږي، تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسله دا ده چې دا د ګاونډي هیوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري ټکنۍ ده، ستونزمن ده، او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په دومه توګه رانه شي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هیواد لپاره پر ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، کمپنۍ تعرفې زیاتې شوې دي، دا هم مستقیما په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي، مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مرامو د شي بیا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتو ورکې نیسي. هغه دا چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځنه سره نشي اجستولی. او هغه څوک چې موږ ولدی په ضرر نه خرڅې کسان ډالر قیمتي شي، دوی راغله هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني پارک څنګه دوی دا د دې یو د دې انداز دی. متدی خاطر باندې او کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی او له موارد سره په تاسو کې دی البسی چې قیمتونه او منطقي لحاظ د ډالر دی ویډیو سره څنګه
بله ډېر مننه حافظ صاحب کور ودان اغلی شمس تاسو ته مرکلی وایم تاسو په افغانستان کې اوسئ هوا په سړېدو ده ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي قیمتي بیې ډېره شوې ده تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي
ډیره زیاته مننه د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته همدارنګ ټول قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې موږ به ډېر خوشاله اوسو دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې زمای هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده نو خلک ایسا ایسا بخاری کی دی پا کورونو کی زکا پا کور کی یعنی یخنی دیدی یا ورس فورس بانده او سام آوائی خدا د سوخت مواد نظر نور تلون تا مکویل شو چه قیمتون هم لوردی خود دی سرا سرا چه قیمتون هم لوردی مک یعنی گورو کچه یعنی بیروزگاری دی بیروزگار خلق بیروزگار شدی دی خلق کاروبار نلدی چه دغا دی باعث کردی چه اغا دی سوخت قیمت دی خستل و تاوان للاسه ورکلی مثلا نشی کولای چه اغا واخلی اغی تا چه دا ضرورت خپل پوره کی خپل کور ګرم کی خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت یې هغه ونه شي اخستلای نو دا د دې لامل د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره د کور د ګرمول لپاره ځکه کچېری کور ګرم نوی یا هوا چې هوا سړی بیا بیل بیل مرضونه پیدا کیږي نو په دغه سوخت برخه کې چې دی مثلا ډېر زیاته ریډي پاملنه ونکي البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډېر زیات توجه وکړي ځکه دا یو مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره او د سوخت مواد د افغانستان یعنې ځینې ولایتونه په افغانستان کې چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه وي بيخي باید د سوخت مواد بيخي ضروري دي ځکه د یخ نامل هم ځینې کسان مړ کیږي او ځینې کسان چې د یخ نامل د ډېر بلا بیل مرزونه ورته پیدا کیږي چې دا یو لوی ستونزه ده او باید د حل لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي
ډیره مننه سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په ژمي بي وسلي او د بشري منستو په کمیدو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د پوهنتون په خواندای استاد عزت الله پیژند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس تاسو ته هم څه شی به ورسته نوبت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ له مر سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ افیسی صاحب خلک وایي چې د کورونو کرایې لوړې شوې دي د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي آیا د دې معنی دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایې او قیمتونه لوړ شوې دي
اول خو دا د خلکو عاید دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کومې انرژي مصرفوي او د خپل ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي او یو لوی ستونزه دا دی چې موږ د خپل په اساس چې موږ هم د څلور کلو تقریبا یو میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته د تقاضا کوټ زیات دی او ارزه دی ډېر خلک تر کېږې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره دي د د روټ لري چې اوسر پناه ولري نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د نوې د خلکو جیک په څیر شته کله چې قیمتونه یعنی خو ځان دوري په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په دغه قیمت کورونو هم زیاد شوی دی او علت هم دغه دی چې خلک زیاد شوی دی مثلا تر درې کال کې حداقل 3 میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دی او تقریبا 2-3 میلیون خلک د بهر څخه په حضور استل شوي دي مخصوصا د پاکستان ایران او د ترکیه څخه نو په دې خاطر دا 15 میلیون نفر چې نوی کوټ ضرورت لري د هغه په مقابل کې دونه ساختوساز نشته دی هغه کورونه محدود دي اعضا محدود ده او التقاضا زیاتېدونکي دی هر وخت نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دی یعنی قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دی مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړ چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې 10 ډالر عاید لري دا 15 ډالر کرایه ورکړي دا ډوډۍ وخوري دا تربل او دا صحي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایه د ترانسپور د تګ او راتګ وکړي دا 15 ډالر څه کېدی شي په یو میاشت کې نو خلک ډېر مجبور دي خلک ډېر پریشان دي دا باید د وخت دی مثلا باندې مداخله وکړي مثلا په میلیون ها او تن دا مخکم تجربه شوی دی یعنی پوره زمانه پر ونسل هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلوده زراعت مدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر یو تن کار د ورکول یې هغه وخت کې استخراج دې نه رو محدود وو نو اوس ما ولندې ځان چې خلاص خو دې خو د لوژ څخه دا خو په خاطر کې دې بل خوا کې دې یا هیڅ څه په خطر کې نشي خو بیا د دې د کرات نو ځکه چې جدي اقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره په وزارت ناقن د افغانستان په تفاهم کې په هغري دي حکومت سرپرست مقر طالبان دا و کی چې خلکو ته د دې خوند شتمنۍ څخه چې معادل دي د اسوان مواد
بله ډیره مننه سلامت اوسی اوریدونکو لرو اول به ورشو اوریدونکو ته بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ
سلام تاسو ته سلام میلمنو ته دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده وای د چین لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړه ده کوم لارې خلاص شو لارې خلاص شو مالیه ورته معاف کړه پنګرار کې یو بشکه وړي یو زور یو زورو اتیارو پی دے دا غریب سڑی وسا نکی گی اوڑا ہم دے سے گران شو آر شای ہم دے سے گران شو سو پختین ہے نکے پوشوی چے دا اولی گرانی گی او چے کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہمیں سے قیمت پاتی سو پختین ہم نکے غریب سڑی پا ننگرار کے دا ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان طول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نشتا ہو قیمتی شروع دے سو پختین ہم نکے یلو چین لار اخلاص شو دا چین مال مالی ارزا خوش ماکر لورتا و چیشه دا طول دروغ دی یا هم ریختیانه دی پا افغانستان که سه خبری چی دی طول دروغ دی یا هم ریختیانه دی دا زاور و مر وقت دا خبرون تا کم یا بشکال لسلی تره غوالی حتا سا اشپک سا و دیر شو پای و وست یا زور اتیار رو پایده سو پختن هم بکن غریب شده تبا ده یا پاکت غوالی سل رو پایده نوی رو پایده سوگ اغسطه نشه اول زخپلا نشه مغسطه لیو مایی بزمه یا پاکت غوالی نشه ما غسله پوش و وطنه لرو پوشه تو دقا من نظر و خدایو که چی داخل پختنه و که پختنه خونه که پختنه چختن پوش سر خواله لده خو خدای ده پا منگ را خمو که پا غانانو
مننه چه نظر مترگن که کور ودن بلا وردون که لرو زن راو پیشنه آسادی رادیو
سلام علیکو سالی دیشه پا خیریه
سلامت و سیمه ربانی کوی
خیر اوسه مننن راز محمد ریاض هم د کندهار شولې کوټ خبره کوم
مهرباني
واکین دا افغانستان خلک د بیوزلی د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دی رسېد ودی دا د سوان توی کوم پر ګرانه دی هغه نه پر صورت بوس خو جمع دی دا سوان په تغه باندې دا دا غړو پته کې کله کده اوس مخ کې ورور چې وایله دا غړو پته یو او شا کې به ډیر تو څه راغلي دي 200 غواني په غنډه ورسته دي په خو هغه مزه دکانداران ته دا دغه وکړل چې دا ولې دونه ور قیمت یې دی په ولې دا ډالر ور ونی اوس ډالر دا غواني پته ډیر څه تاسو وی دي اوس مو غړې دوه نه ولور پر ور کې به تور تر ختی شي دا کم دغه کې چې دې کې اوس کم توفیر راغلی دی.
بله صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو هم لرو منتظر به نه پریشرو بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني. السلام علیکم سروان صاحب جوړ روغه
سلامات اوسئ مننه.
دا زموږ په افغانستان کې ډېر د وزلې ده د خارجي شان ټول ګران سي د زموږ د افغانستان شان کومبادي ک ارشي دي دا ډېر زغ سوي مو د طالبان تجارت د وزیر صدا خوښ دي چې دا غشي د غزان دولتو ته د شان وارد کی نه د سوان توکستان نه بوتستا. یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام
کوردی ودان سلامت اوسه. ل برانو اوردونکو مننه کو چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو وس به ورشو خبرو درنو ملمنو ته پیشن سه بخ تر دې چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو. ل تاسو څخه یو بل پښتنه هغه دا چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د سرنګوالي په اړه خبري وکړي. ځینې خلک له دغه مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسه خپل ډیره بوري چې په لوکسو موټرو لوړو ماشونو لوکسو دفترونو او د شانو لګوي، یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په اصلي کار باندې نه مصرف شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نه وکړه او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپل لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پوري چې دا د خورد بورد او د دوه پیسو د هاي موبایل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکول یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل په لور کوم ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوری دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او 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 د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه یي موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی کوم خوندینی نو موږ په خوندي ودانی کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونکو نو بیا د امرسي هم نسی رسیدلای تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې هداکل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره برستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسې لاسره د دفتري مصارف لپاره.
بله ډیره مننه سلامت اوسه محترم شمس. تاسو مخکې د سوانګ موادو په اړه خبري وکړې او وس فکر کوم په افغانستان کې تر بل هر وخت د قانونو څخه زیات د ډبرو قانون سکار استخراجی شي. خلک تر څه حد پورې د ځان تودولو لپاره دا ډول مواد لري یا وس لري چې وایخلي؟
خلک
اغلی شمس لکه چې ژغ مو وانوریدو، خو خیر بیا به نوبت درکو ور بشو شاغلی حافظی ته. حافظی صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې، د ټولو دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبرې وکړې. یو اوریدونکو ویل چې د چین لاره خلاصه شوه نو باید هغه قیمتونه ارزانه شي. د چین لاره خو به خلاصه نه وي، لا خو د واخان لاره لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وایي داخلي مواد، هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزانه دي، او څه چې له بهر راځي هغه ګرانه شوي دي. دا ولې؟
دغه محترم اوریدونکو کې هغه دا و چې تعرفي چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شوي دي. په ځینې مواردو کې چې تاسو مخکې هم ورباندې خبرې وکړلې چې دا په چین کې دا ارزان تولیدیږي، نه په افغانستان کې. هغه وارداتي یوازې چین په افغانستان کې تعرفې لري او مشکلات لري، قیمتونه همغسې دي لکه چین مخکې. او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه عربي شیان دي، میوه چې مېوې دي، لمدې مېوې دي، او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي، او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دي چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت د خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال تورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمیږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر د بین الملل لپاره او د ټولنې د اقتصادي رفاه لپاره ورودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري باید رفع کړي. تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري، او دغه لپاره باید حکومت ور ودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظی صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي لکه سکاره. چې شول سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي، دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغه ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په دې حکومتونو کې پرچ کوم شته دلته مامورین لپاره وو. اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي، او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې ووي چې ټانکه وباسي، ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا 15 سوا ده 15 میلیون کورونا ته رسیدي چې تقریبا 23 میلیون انسان د نجوري دي. هر چا ته هر کورونا ته نیم تون یا 15 سوا کیلو ورکی چې موږ په دې شاسو سره ترتیزیږي.
بله ډیر مننه سلامات اوسه. شاخله پیژان تر اوسه پوری چې له افغانستان سره کومي بشری مرستې شوی دی که دال نورو هیوادونو لکه مثلا سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کڑکی چپلو هیوادونو سره چې کومی مرستی شوی دی لغو سره مقایسه کو، نو فکر کوم چې ډیری مرستی شوی دی. چه فکر کوئی چه افغانستان سره به مرستی لا هم دوام بوکی؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسرا سره هغه اکثریت خلک یې د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي، او تر دې خو لا فاجعه دا ده چې حکومتونه یې هم همداسې پاتې شوي دي چې دوی خپله عادي بودیجه نسي په اصلاح سره د خپلو کورنیو عایداتو داخلي عایداتو څخه نسي برابرولی، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلی دي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بېوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوصا په داسې حالاتو کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیا کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلکو ته د حساب ورکون حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري، او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اخل دغه اړتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرني نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی، د اخل دغه کچه را کم شي. دا تر ټولو غټ او ستر تشه ده په افغانستان کې، او دا تشه همیشه انداز پاتې شوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دتیر شلو کلونو کې اله به اله دومره وتمنیدلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنۍ منابعو څخه بشپړ کو، او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصلاح سره مرفوع کو. خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نس کولای چې ملت چې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کې او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر پرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دي، او موږ تر دې بل واضح مثال نشو کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي، او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه، وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي، او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله.
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه ناحیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه د حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه سلامت اوسې حافظي صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته. په خپله د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې ژمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی د پیغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولی. په نوره دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خود دې مشکلاتو حل ناشونه دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي کو ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حل لارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر سم وي، خو دا داسې یو مشکل نه دی چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري. لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتح نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دغه نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق شي او خلک به وځپل شي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولی شي یا د اقل دغه روان حالت یا د دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل شي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالې حل نه دی او دا لنډمهالې حل دی. خپله خلک ډېر څه کولی شي، خپله خلک کولی شي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولی شي خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو روحیه ډېره مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه شي چې په اصطلاح سره زه د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی دې د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کړي چې دوی څه کولای شي چې دوی حداقل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډاغم ملي روحیه پیاوړی سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس په کار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهاله د پاره اوږدمهاله حل د پاره یو پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګوري په نوري هوادونو کې کوم جوړ غوړ مثلا په بنگلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و. کله چې دوی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل، اما دوی په دې فکر کې سوال چې موږ باید نړیوال ته پته مونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د چیرول لپاره خپل امکانات په کار واچو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې د پستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د د د د خلکو د تشبوسات او د وړو کاروبارونو بیلګي موږ په نړیوال بازارونو کې ویلو او دا وخت واړې اما دی پهل کړي وو او هغه دی دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانان په پرتله باندې په اقتصادي از په غوړه حالت کې دي.
بله بله ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
قربان سم ډیر شایسته مو وینم تاکر نه نام خوشاله کړ. سلام مېلمنو ته وایم چې ورته مو سلام الله زموږ راکې ډیر شایسته مو وینم تاکر نه خبر بشدا دا بشری د سټی افغانستان تر دې محترم شهبر صاحب وکړ نو کله چې بندي په افغانستان دی هغه دې دې بده خصوصا دا خلکو ته فارم چې اقتصادي صح به پی دا راځي په سیمه کې چې موږ یو د دې کوم محترم شهبر صاحب په دا غوښته د دبليو پی خصوصا راځي دا د وې کورونې سره مثال خبرې وو د غړو دا خبره سکی بل امر ته خپل تمرن نه لیدل وځخونه ما په فکرو نظر باندې ما د شي نظر د کوم د شي نظر باندې وو کله کله روان چې مثال د خبرې وایي چې د سبا د افغانستان خلک د لوړ جمهور کې زموږ کچې بشري مرسته کمیږي په کار نه ده لکه مې ماشي اشاره ول توقع ډیر شن تا خبرې مکه لا دې قدر ورکې زموږ کې د زموږ د ماړه تجارت د ولا چې د خپل فال غریب خلکو سره ټکو عمل کوو چې کوم ځل کې بډا نه بډا ماړه تجارت درو شبا ته دې بل ګذر کوم مثال په کلی کې ماس کور نه سي ده په کلی کې یو بډا اصلې ته مو سره سره په هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي دوا کور د نه کور مسکینان پیدا شي دا بډا یو بډا اصلې د ځان چې خپل د دنیا د کاتو باسي په خپل قسم د تاخن چې د کور نه دی وتا شي خدا هغه د بشری مرستې چې روانې د زموږ تجارت د کمزوري سره روانې دي زموږ تجارت ولا شي د خپل دنیا د مال او د کاتو باسي د غفار غریب خلک ته ورکړي یار زه په خدای باندې نه وایم چې زه په ټول افغانستان کې مسكين څلې راوونه به شي او دا سره ولر چې مثال د خبرې خوشنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل سیم مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار وکړي ټول در ټول بلکې مېلمه چې اشاره وکړه بشری د سنستر بنولې دا بشری مرستې چې کوي قانون چې کدوا کال اوس اخر په مځمانه باندې بندي شي
درسته
کار نه چې خپل غو په خپل وکړو په نړیوال باندې تکا وکړو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور دی ودان بل اوردور کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست. خبري وکي ازادي راديو ده نلکه چې زما ژغ ناوري خیر ور بشو درنو ملمنو ته افیزي صاحب د دې روستي اوردون کې خبري جالبې وي. دی وایي چې شتمن خلک دې په خپل سیمو کې ل خپل بيوزل سره کومه کوي او پاینال کې وبله خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالب ښکارا سوي وړي فابریکې دي جوړې کې یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي ته په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي. دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي کې څنګه څومره ممکن ده څومره عملی ده؟
اول خدا ویل غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غل لري او دا دوراني پانګه د سوداګری لپاره شته تقریبا 10 میلیارډ ډالر کې ځکه چې 10 میلیارډ چې وي 10 میلیارډ خو درې غشت دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډه مو کې دي درېنی په پرشم فروشي کړي دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنې کبره په هیڅ ځای د افغانستان کې قاطی نشته دی او په خندود د بدخشان یا دیراو د اورزګان کې هم هرشي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت د خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي.
مسئولیت خو نه ده لیکن لدین سره مثلا افیزی سه
هم ارز کوم
مهربانی چې
15 تر 15 زره فابریکه کارخانه شتون لري دا ټول خصوصي سکتور په پنګونه کې جوړ شوی دي. دریم دا د چرګانو فارمونه دي د کبانو فارمونه دي نور میکانیزه زراعتي دي سلاشوي تخمونو او نور تشبوسات دي چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دي ول شرایط ورته برابر نه دي اکثرا په حالت دي ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي تا
تاسو پوهیږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه د ذوب د اهن لری او د اوسپنې یا د سمن د تولید لپاره کلینکر کچیر یو ګشت برق لاړ شي او دا سول شي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانې له بینه ځي. ولې سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-16 زره کارخانې شتون لري، مالیاتونه ډېر لوړ دي، قیمت د برښنا ډېر زیات دی، باثباته برښنا شتون نه لري. دا خو انفراستراکچر د دولتونو د حکومتونو موضوع ده. دریم مسله دغه دي چې دا اقتصادي وده او لوی پنګونې راجلبول دا یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري. دا دریم کال تیر شو، تر اوسه پورې هیڅ هیواد په دنیا کې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. دا نه یوازې سیاسي کمزوري رامنځته کوي، بلکې په عین زمان کې دا اقتصادي مشکلات زیږوي. هیڅ اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه آشین ډیولپمنت بانک او نور اگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شي ورکولی. نو خپل د جېبه څخه په هیڅ ځای د دنیا کې داسې نه دی. یو پانګوال 15% په خپله ورکوي، 15% یې بانکونه ورکوي. په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نه شي، یو اقتصادي واقعي رونق لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمینه نه برابر شي.
ډېر مننه فیزي صاحب. محترم شمس تمره چې له استودیو سره به وصلی یاست او شخ باوري، فعلا د قیمتونو د زیاتوالي لکبله او د هوا د سړیدو لکبله ډیر مشکل کوم خلکو ته متوجه دی؟ اغلی شمس تاسو له استودیو سره وصلی یاست، خبري وکي. متاسفانه چې زما شخ ناوري. خو پیژان صاحب تاسو ته بدرشم، تاسو څه فکر کوئ چې ډیر آسیب پذیره یا زیانګالی کومه طبقه ده؟ کندی نه پیژمه معلولین او که بهتر استانه شي خلک؟ ډیر خلک په دې وروستي یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوي دي. څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کومو خلکو وي؟
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسه پذیره دي نسبتا نورو طبقه ته. یو خلک دي چې هغه سرپنان لري او په داس ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسه پذیری زیات نوروم زیات وي، چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته، او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړی ټوب ورکړه سي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عامه اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي. دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې ترڅنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه، خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دا موسم کې چې د کال سور موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسې.
بله ډېر مننه. یو اوریدونکی له روز ځان راو پیښنې آزادی رادیو مهرباني کوئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. د زابل ولایت شاهیلو له فولې سره
مهرباني کوئ. تو خسه استاد
سینل مونو او ټول په نیکی له احترام افرند کوم.
سلامت اوسې.
مننه. اندل ته افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته. خلق سماجر راغلی دي،
یا په داخل کې مهاجر شوی دي یو کور ځای شوی دي دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي او یو هغه قسم خلک دي چې په خوای په دولت کې دندې وظیفې درلودې دا خلک بیکار دي قانون نه لري او یو قسم خلک بیا پر کار شوی دي لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوی خلک یا طالبانو دغه په حکومت کې دندې پیدا کړې دي بازارو او شهرو ته راغلي دي زیارتونو او دوکانونو شانې شروع کړې دي ته دغه بیا کار جوړ ده او یو قسم هغه خلک دي چې په خوای هم کار درلود او سي هم ستنې په حکومت کې کار کاوه نه ته طالبانو کې کار کاوه لکه یا ما په شان بل یا بل هغه په خوان پر کار او سم پر کار دي خپل په کارونه لري د کنداري یا بزګري یا نو کارونه دا ټول خلک پر کار دي خو خدای دې وکړي چې د امریکا د نوي جمهور افغانستان تم راستي راځي چې او موږ پر وطن باندې څه د مرستو لپاره خبر اخیره چې په خالي دي چې مرستي وسنه راځي دا د مؤسساتو مقاطعه وکوله نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي له غربيانو سره چې دا وطن خوار ده او دا د کوشتي پی کانال دا باید فعال شي او جوړ شي په دغه ډیر خلک پر کار کوي
bale
نو کوم مقابل کندار لوی لارم وته جوړېدو په حال کې دا ان جوړېږي پر دې باندې کارګر شته او البته دې کاری دی و ایران ته دې خلک زیاته هم خلک پر لار باندې مشکلات سره مخ دي نو خدای دې وکړي چې موږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډیر مننه سلامات او سه توخي صاحب وخت کم لرو ور بشمل منو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي حافظ صاحب څه فکر کوي په امریکا کې لدی تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسیدو فکر کوي چې افغانستان سره به مرستي زیات شي افغانستان ته به توجه ډیر شي او که نه
دا به مشروطه کچيري دا د دوه هغه موافقتنیک پاکلا دوه خوای ژوند ووسی او هغه تطبیق کی د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزون لبنې دي بلکې مرستي زیاتېږي او نه یوازې دا بشري مرستي بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شایان هم ورته په افغانستان کې پیل کیږي مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وی هغه په تدریدي دي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بواسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 3 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري چې دا هیوادونه ژمنه کړې و چې موږ د پیسې په راتلونکو 15 کالو کې ورکو بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلق په انتخاباتو کې هغه بند کړل کچری او ځا برابر شي او یو تفاهمنامه یا هو موافقتنامه د دوبه از د دوه تطبیق شي زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي هم عدم رسمیت یو لار پیدا کیږي او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې نه واځي امریکایان بلکې نور هم نو ورسان سره دیوال چې مرستي وکړي خودی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرسمه د پیژندل په خپل ډیر لوی ستونزه ده چې پنګاونه نشي کېدلای او د سي انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم ده چې دا تعقل سره حقوقي سره وکولی چې خپل د بینلمللي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات تجمن پاتې شو
bale ډیر مننه سلامات اوسې د دې خبرونه په دې ورستې شی بو کې یو تصویري راپور لرو لتا سو درنو ملمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پوخانی استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې مګډون وکړل او ریدونکو هم منندوی د سون توکو او خوراکي توکو یو شمیر پلورونکو وای د ژمی په رانیږدې کېدو د دې موادو بیل وړي شوې دي د کابل یو شمیر وسیدونکو هم وای د کمزور اقتصادي وضعیت لامل ژمی ته د اړتیا وړ توکي نشي پیرل دا تصویري راپور واوري
د ژمی پراتلو د سونتوکو او خوراکي موادو بیې لوړې شوې او ډېر خلک یې د اخیستو وس نه لري په کابل کې د سونتوکو ځینې پلورونکي وایي د طالبانو لخوا د ځنګلونو وهلو بندیز له امله په بازار کې د لرګیو بیې دوه چنده شوې دي
نرخونه د پروسه کال په پرتله دوه چنده شوي. ژمی هم را رسیدلی. یو خروار لرګي څوار لزرو ته رسیدلی، پخوا او زرو. خلک هم وزګار دي، لرګي نشي اخیستلی. د بیې لوړېدو لامل دا دی چې طالبانو ځنګلونو وهل منع کړي. کم داسي وي یو خروار لرګي به شل زرو ته هم ورسیږي.
خدای یوازې د سون مواد نه دي، د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي.
تقریبا یو هفته شد
تقریبا دا یو اونۍ کېږي چې نرخونه ډېر.